द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی وا ټلویزیون خبری خبرونه دا نن د نهه ورځ 2023 کال د ستمبر د میاشتې 15 نیټه د اسلام آباد کې وخت شوې ده د شپې لس په کابل کې دی د شپې نهه نیمه په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده د دی وا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز نصر کاکا
ټول اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو په پروګرام کې او نن به هم تاسو ته په یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې تفصیل وړاندې کوو خو لاول غوښ شي د نن د ورځې مهمو موضوعاتو ته
د چین او هندوستان په ګډون د 15 نورو اقتصادي هیوادونو بریکس غونډه کې په پاکستان کې میشت ترګری ډلې د سیمې لپاره خطر ګرځول سوي دي. هند او افغانستان د غونډې د اعلامیې هرکلی کړی
او د پیښور آرمی پبلک اسکول وجل شوی ماشومانو مور او پلار وای چې د دوی د ماشومانو قاتل احسان الله احسان په باره کې دی ورته زر تر زره معلومات ورکړی شي. دوی وای پیښور های کورټ ته په 15 مې پټیشن داخل کړی وو خو وسه پورې ورته هیڅ جواب نه دی ورکړی شوی.
او تما ده چې د امریکا صدر ډونالد ترامپ په امریکا کې د میشتو په سلګونو زرو غیر قانوني کډوالو لپاره جوړ قانون ختم کړي. دغه قانون په خواني صدر براک اوباما جوړ کړی وو او تر مخه په ماشوموالي کې امریکا ته راتلونکو کډوالو بیرته ستنولو مخه نیوله.
نو د دې نه علاوه یو شمیر نور مهمه موضوعات هم ستاسو لپاره په دې خبرونه کې مونږ راوړی دي. مونږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کتر منوریدونکو خبری خبرونه ته یوه بیا هم شرغ لاستا په خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر راپورونه مرکی او څېړنې لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو او هیله من یو چې تر پایه را سره ملوسی. او هم اوس په خبرونه کې لومړی راپور له پاکستان څخه چې د بریکس د هیوادونو پروندنې غونډه چې کومه اعلامیه جاری کړې وه هغه رد کړې ده. په دغه اعلامیه کې ویل شوی و چې په پاکستان کې میشت لشکر طیبه جیش محمد حکانی ډله او طالبان وسلوال د نه یوازې دا چې د هغه هیوادونو بلکې د سیمې د امنیت لپاره لوی خطر دی او په هیوادونو یې ږغ کړی دی چې هم د دغه ترګرو ډلو سروهنه دی وکړي. په دې اړه تفصیل راکوي رابعه پیر له اسلام آباد څخه.
د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستگیر د بریکس دغه اعلامیه رد کړې او ویلي
پاکستان میں ہیں کچھ کچھ جن کو ہم صاف کر رہے ہیں لیکن ان کی پاکستان میں ہم جس چیز کو کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کرتے ہیں کوئی سیف ہیونز کسی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی نہیں ہے.
پاکستان عملیات کھڑی او اس دغه تنظیمونو پاتې برخه چې په پاکستان کې موجود دي په ځیت هم عملیات کیږي او په پاکستان کې د تراګرو د پړځایونو تورونه رد کوي ولې چې دلته د تراګرو پړځایونه نشته. دوی زیاته کړه چې د افغانستان پر لوی برخه د حکومت تواک نشته او شاوخوا 40% برخه کې د تراګرو پړځایونه دي. د نړۍ د 15 لوی اقتصاد لرونکي هیوادونو برازیل، روس، هندوستان، چین او جنوبی افریقا باندې مشتمل تنظیم بریکس خپل په غونډه کې د افغانستان کړکیچ په فوري توګه د ختمولو شخ کړی دی او په اعلامیه کې په سیمه کې امنیت د طالبانو، داعش، القاعده او د دې سره تړلې ډلې حکانی شبکه لشکری طیبه جیش محمد کلادم تحریک طالبان پاکستان حزب التحریر مشرقی ترکمنستان اسلامک مومنت او د ازبکستان اسلامک مومنت په عملیاتو یې هم اندېښنې څرګندې کړې دي او غوښتنه یې کړې چې تراګرۍ کې ککړ تنظیمونو او د هغوی مرستیالان دي خپل انجام ته ورسول سي. هندوستان دغه پرمختګ د تراګرۍ په ضد جنگ لپاره یو اهم ګام ګرځولی خو پاکستانی څېړونکي د بریکس د غونډې وروسته پر پاکستان د نور زیات فشار ویره څرګندوي او د پاکستان پخوانی وزیر او د نړیوال قانون پوه احمد بلال صوفی وایي
قوانین کو جو آلریڈی موجود ہیں سیاسی طور پر مضبوط ایک ارادہ انہوں نے دوبارہ ری فارم کیا ہے. مجھے لگتا ہی ہے کہ آئندہ آنے والے ہفتوں میں یا مہینوں میں بہت زیادہ پریشر پاکستان پر بلڈ اپ ہوگا.
دی بریکس جاری سوی اعلامیہ هغه قوانین نور مضبوطوي چې د وړاند څخه د کلادم تنظیمونو په اړه موجود دي او دوی په سیاسي توګه اراده برته جوړه کړي چې د کلادم تنظیمونو په ضد به عملیات کوي. داسې ښکاري چې راتلونکي اونۍ یا میاشتو کې به پر پاکستان ډیر زیات فشار واچول سي چې دوی د ټولو دغه تنظیمونو او د دوی د خلکو په ضد تر هر حده عملیات وکړي. څو ورځې وړاندې د امریکا د صدر له اړخه د افغانستان او جنوبي اسیا دپاره اعلان سوي تګلاره کې هم پر پاکستان د تراګرو د پړځایونو او د دوی د مرستې تورونه لګول سوي وو. افغانستان هم هلته کېدونکو د بریدونو سیمواره پاکستان ګرځوي، خو پاکستان دغه نړیوال تورونه رد کوي او وایي چې د ټولو تراګرو په ضد یو شان عملیات کړي دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان کراچی کې اوسېږم او سبق هم کراچی کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دي. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهره دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانوم زهرا شادي زه کراچی کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلی کوم.
زه د نوې زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
سو د پاکستان عکس العمل واورېدو چې د بریکس د غونډې نه پس چې کومه اعلامیه جاری شوې ده هغې ته سویلې دي. افغانستان د دې اعلامیې هرکلی کړی دی او افغانستان وایي د بریکس د غونډې په اخیره کې د ترهګرو ډلو او په سیمه کې د هغوی د موجودګۍ په حقله چې کومې خبرې شوې دي نو دا رښتیا دي او پکار ده چې نړۍ اوس په دې پوه شي چې یوازې افغانستان کې ترهګرې ډلې تباهي نه خورئ بلکې دا د ټولې سیمې د امنیت لپاره خطر دی. تفصیل راکوي حکمل روان.
د جمهور رئیس بیان نجیب الله آزاد له ډیوی سره په خبرو کې د بریکس د ټولنې د ورستی بیان په اړه وویل تر هرګری نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د ټولې نړۍ لپاره ستر ګواښ دی او د افغان حکومت له دریځه ملاتړ د دې خودنه کوي چې د نړۍ هیوادونه اوس د حقیقت ته رسیدلې دي. جمهور رئیس بیان زیاته کړله تر هرګری سره مبارزې لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول د افغان حکومت د کار له لومړیتوبونو څخه دي او د نړیوال ټولنې لخوا به د افغان ځواکونو پیاوړتیا لپاره شپږ میلیارد ډالر لګول کیږي. همدارس دی دفاع وزارت بیان جنرال دولت وزیری دی تر هرګری ضد مبارزې لپاره دی افغان امنیتی ځواکونو پیوړی کول اړین ګام بولی او ویلی دی چې دی څلور کلن امنیتی پلان لمخې به په امنیتی ځواکونو کې موجوده کمزورتیاوي لري شي. د بریکس نړیوالې ټولنې په داسې حال کې د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ او په دې هیواد کې د طالبانو او داعش په ګډون یې د ټولو ترهګرو ډلو فعالیتونه غندلي چې د افغان پوځي چارواکو په وینا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا شل نړیوالې سیمه ییزې او کورنۍ ترهګرۍ ډلې فعالیت کوي. حکمل روان، امریکا غږ، دیوا ریډیو، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کتر منور دونکو زموږ د خبرونه تاسو په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڑا لیدلی سي facebook.com/voadiva او هم دا ډول زموږ په ویب پاڼه باندې تاسو ټول خبرونه لیدلی سي او ریډلی سي او هم لوستلی سي voanews.com/diva. او اوس هم یو بل راپور ولوري تر ازو لکه څنګه چې تاسو هم د رابیا پیر او حکمل روان پر راپورونه کې وردل، پاکستان د بریکس هیوادونو اعلامیه غندلې ده چې پکې ویل سوي پاکستان کې میشته ترګر ډلې چې دینو دا د سیمې او امنیت لوی خطر دی. افغانستان او هندستان د دې اعلامي ملاتړ کړی دی. زموږ خبريال ریاض حسین هم په سیمه کې لڅېړونکو سره خبرې کړې دي چې یو خواته د صدر ترامپ ته انتظامیه دغه فشار چې په پاکستان کې چې کمی وسلوالې ډلې د هغو په ضد باید چې تکړه اقدامات وسي، او هم اوس د بریکس هیوادونو اعلامیه چې په خپل چین هم پکې شامل دی، دا به څومره اغیز وکړي په پاکستان؟ دا ټول حال هم په دې څېړنیز رپورت کې.
د جنوبی ایشیا د حل زلو ماهر سردار احمد یوسف زیوایی چې باید دغه هیوادونه وس په ګډه توګه د دغه تنظیمونو مخه ونیسي او د هغوی د پیسو لارې هم بندې کړي. د پاکستان حکومت د وړاندې نه په دغه تنظیمونو باندې بندیزونه لګولي دي، او په ورستو کې د پاکستان د داخله چارو وزارت لخوا د دوه اویا د داسې ترهګرو ډلو لیست جاری کړی وو چې ورته د لوی اختر په ورځو کې د سرمنو نه ورکولو په حق لویلی شوي وو. ډاکټر اشرف علي وایي چې د اعلامیې سره به په پاکستان باندې فشار زیات شي، خو باید چې علاقایي ریاستونه د امن پر ځای کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. پورستو کې د امریکا حکومت، جماعت الدعوا او حزب المجاهدین هم ترهګر تنظیمونه ګرځولي وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، مردان.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کتر منوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. او اوس هم یو بل راپور ولوري ته چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په امریکا کې د میشتو په سلګونو زرو غیر قانوني کډوالو لپاره جوړ شوی قانون ختم کړی دی. دغه قانون په خوانی صدر براک اوباما جوړ کړی وو، او تر مخه ماشوموالو کې امریکې ته راتلونکو کډوالو بیرته ستنېدو مخه نیولې. په دې اړه تفصیل اخلو زموږ له همکار رحمان بنری صاحب څخه چې دا وخت د کانګرس له ودانۍ څخه د ویډیو لینک لاري له موږ سره موجود دی. ستړي مسي او په خیر علي.
ډیر مننه نصیر احمد کاکړ صاحب.
مننه تر ټولو لمخه که هم دغه قانون چې ډاکا هم ورته ویل کیږي تفصیل زموږ اوریدونکو سره شریکي چې څه ډول قانون وو او د دې د ختمېدو څخه به څه اغیز وسی.
اتیا زره ماشومان اوبخه اتلکه ماشومان کم چې د لاتینی امریکای ملکونو د شپږو کالو په عمر کې راغلي لکسي و عمر کې راغلي وو هغه ته د قانون تحفظ ورکو چې د امریکا کې تعلیم حاصلول شي، روزګار کول شي او د پوس کې هم برته کې دي شي. خنن د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په یو صدارتي حکم نامه کې د قانون ختم کړی دی. سوشي مخ کې دلته د امریکا اټرنی جنرل جیف سیشن مطبوعاتو ته وویل چې دا قانون صدر براک اوباما ختم کړی دی، خو ورسره ورسره په یو بیان کې دا هم ویلي دی چې دا قانون به کانګرس ته لیږل کیږي او ډونالد ټرمپ ختم کړی دی او دا قانون به کانګرس ته لیږل کیږي، نو کانګرس به د دې فیصله کوي چې دا وغځوي کنه د دې مخنیو کې. کاکړ صاحب، سر ډونالد ټرمپ د دفتر نه کوم بیان جاری کړی شوی دی پکې ویل شوی دی چې دی د ماشومانو خزو یا لویو ته سزا نه ورکول غواړي، دی مخالفت کوي. خو په دې بیان کې دا ویلي دي چې موږ ته دا هم احساس کول پکار دی چې دا هیواد کې خلک د خوبونو پوره کولو په خاطر راضي، خو دا هیواد د قانون پازداري هم کول غواړي. دغه شان دا پروګرام چې څنګه تاسو په خپل په شروع کې ویل چې هغه ماشومان چې امریکا ته به داخل شي شپږو کالو په عمر کې، هغه ته به په امریکا کې د کار روزګار نه علاوه د تعلیم او پوز کې د برت کېدو اجازه ورکوه. دغه شانتي د هغه ماشومان وو چې په حق لچول کېدل د ډریمرز، یعنی د امریکا د خپل کور په توګه باندې د خوب لیدل وو. امریکا کې به چې پاده کېدل نو د دې مطلب دی چې دا د کور دی، خو اوس د دې نه
خو د کور دی دویم دادې چې د شسباون په خاطر راغلی وو امریکا ته، کنه؟
بالکل. کاکر صاحب، دغه شانتي اوس کدا قانون چری منظور شي نو د روان کال، یعنی د کال 2013 د مارچ میاشتې بده ماشومان ډیپورت کېدل شروع شي، یعنی د با خپل هیوادونو ته بیرته لګل شروع شي. سر ډونالد ټرمپ نن په خپل ټویټ کې ویلي د کانګرس ته چې تاسو د داکا قانون د ختمولو لپاره، یعنی ډیفرډ اکشن فار چایلډ هډ ارایولز، د چې کوم پرنوم دی د دې ختمېدو لپاره تیار اوسه. کاکړ صاحب، دین رستو چې کله دا بیان راغی د سر ډونالد ټرمپ، نو د هوملند سکیورټي چې کوم اداره ده د هغې چې کوم مشر ده، د هغې هم یو بیان اخبارونو کې چاپ شو او د هغې بیان تر مخه هغې ویل چې موږ د سر ډونالد ټرمپ په دې حکم باندې عمل کولو ته تیار ناست یو او په دې باندې به دا به لایټ نه غسل کیږي، یعنی دا به سیریس یا سنجیده ګڼل کیږي.
صحیح. او بنیری صاحب، دغه قانون که زموږ اوریدونکو ته دا وایسه چې کله جوړ شوی وو او دغه اتل لکه ماشومان چې له امریکا څخه په اصطلاح باندې ډیپورت کیږي، یعنی استل کیږي، د دوه آینده بچوي،
پنځه کاله مخکې جوړ شوی او دا پنځه کاله مخکې هم د قانون د صدر براک اوباما په دور کې د یو صدارتي حکم نامې لاندې جوړ شوی. خو په دې کې امریکایانو خپل کانګرس کې ډیموکریټ ګوند او ریپبلیکن ګوند واړو د مخالفت نو کړی دی، تایید کړی او دې ته په عمومي توګه په امریکا کې د یو قانون په توګه قتل شو، ځکه چې زیاتره وخت امریکې ته کوم مور پلار راشي او د هغو سره ماشومان راشي، نو که یو ماشوم سکول ته نه ځي دا یو غټ چیلنج دی، غټ مشکل ګڼل کیږي، یا بیا هغو ته صحت نه وي، یا بیا هغو ته بیا تعلیم نه وي. د دې پوجا باندې پنځه کاله مخکې کم جوړ شوی قانون چې وو، تاسو ول چې اوس په دې مشکلات سبي دا ټول مشکلات براشي، یعنی دې ته د روزګار د تبا په سکول کې د داخلي اجازه نه ملاويږي، د تبا په پوس کې د برتې اجازه نه ملاويږي او د بهر بیرته لګل کیږي په هوادونو ته.
سبا او اخرنی پښتانه بنری صاحب، د صدر ترامپ په دغه امر باندې اوس خبرګون سره روان دی.
خبرګون د دې مخالفت په دواړو ګوندونو کې اوس پوره شوی دی، لکه مثال په توګه د هاوس سپیکر چې دی پال راین، هغه هم ویلي دي چې دی د دې مخالفت کوي او نه غواړي چې دا قانون ختم کړي شي او د دې په وجه باندې د لکونو بشمیره کې ماشومان چې دي هغه متاثر شي. دغه شانتي په هاوس کې، یعنی په کانګرس کې چې کوم د ډیموکراټک لیډر دا نانسي پلوسی، هغه هم د دې مخالفت کړي د پال راین ته ویلي دي پال راین ته چې په شریکه با موږ د دې قانون مخالفت کوو. دا سیم معلومیږي اوس پورې چې یو کال موقف دی کې بظاهره خو د سلور پنځو میاشت موقشته دی، مطلب د مارچ میاشت پورې دین رستو کو کانګرس دا صدر شیدې داغه دا صدرتي حکم نامه نه منله او دا قانون په ځای پات شي، دا ماشومان په امریکا کې ژوند کول شي.
ډیره مننه بنری صاحب او کور ودان.
ډیره مهرباني.
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. پام راګرځو تاسو یو وار بیا د سیمې په حقلا موضوعاتو ته. په پاکستان کې د پاکستان د سفیرانو درې ورځنۍ غونډه د نن نه یعنی د نهه د ورځې سرخار اسلام آباد کې شروع شوې ده، او په دې کې به هغه ټول سفیران چې په جدا جدا ملکونو کې سفارتي کارونه ترسره کوي هغه ټول پکې برخه اخلي. خبرې ترې به پکېږي د پاکستان د خارجه تګلارې په حواله سره، او دا خبره هم پکې شوې ده چې د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف د غونډې ته وینا کې ویلي دي چې د افغانستان د مسلې فوزي حل ممکن نه دی. تفصیل راکړي اورنګزیب خان.
پایتخت اسلام آباد کې د پاکستانی سفیرانو درې ورځنۍ غونډه پیل شوې ده چې پکې امریکا، روس، چین، افغانستان، سعودي عرب، هند، ایران او نورو مهمو هیوادونو کې تعینات پاکستانی سفیران برخه اخلي. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د سفیرانو غونډې ته وینا په وخت د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف ویلي دي د افغانستان لخوا د مذاکراتو وړاندیز د پاکستان دریز حمایت دی، او پاکستان ګڼي د افغان مسلې پوزي حل ممکن نه دی. د خارجه وزیر وینا وه پاکستان یو امن خوښوونکی هیواد دی او ګاونډي هیوادونو سره د برابرۍ په بنیاد تعلقات غواړي. پاکستانی مطبوعات د خپلو ذرایعو لخلې وایي د غونډه کې امریکې لخوا په پاکستان کې د ترخګرو پټ ځایونو بیان هم رد کړی شوی دی، او ویلي شوی دی د پاکستان قربانۍ منلو بغیر به وړاندې تلل به ګرانه وي او افغانستان کې مصالحت دپاره به سیاسي لار خپلول وي. دغه شان افغانستان کې د هند زیاتېدونکي کردار باندې هم د سفیرانو کانفرنس کې اندېښنې څرګند کړی شوی دی. د پاکستان خارجه وزیر لخوا افغانستان مسلې حل بیان باندې څېړنکار رفت حسین وایي کچر پاکستان د زړه نه افغانستان کې امن لیدل غواړي نو دا بیانیه به بیا بدلوي چې ګینې افغانستان هم د پاکستان یو صوبه ده او پاکستان هلته د مداخلت یا ګوتوهنې حق لري. رفت حسین وایي
ہماری جو آپریشنل پالیسی ہے نا اس کے اندر بھی بڑے فلاز ہیں. کیا پاکستان کے اندر یہ سوچ نہیں ہے کہ افغانستان از اور ففتھ پروونس اور ہمیں وہاں پہ مداخلت کرنے کا حق حاصل ہے؟
رفت حسین وایي اوس هم دلته دا سوچ دی چې افغانستان کې د مداخلت حق د پاکستان شته. پاکستان څنګه دین انکار کولی شي چې افغان طالبانو به د پاکستان ځمکه استعمالوله، او افغانستان کې امن دپاره به پاکستان ته خپله بیانیه بدلول وي. وړاندې هم افغانستان څو وارې دا تور لګولې دی د پاکستان ځمکه باندې موجود ترخګر ډلې افغانستان پر ضد کاروای کوي. د پاکستانی سفیرانو د غونډې مقصد دا خودل شوی دی امریکا لخوا افغانستان په حق له د نوې پالیسۍ جاج اخستو سره د پاکستان خارجه پالیسۍ په حق له به تجویزونه ورکول کیږي. خو وړاندې ډیور ریډیو سره خبرو په وخت پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ ویلی وو د پاکستان خارجه پالیسۍ منتخب حکومت نه بلکې پوز جوړوي. سینیټر عثمان کاکړ وایي
دا خطر پاکستان وی دی، دا خطر پاکستان ټول پارلیمنت وی دی، پارلیمنت ټول پاکستان وی دی، او په سینټ په کومه اسمبلی کې وې دي په وار وارې وې دي اوس یې وار بیا وې دي چې خارجه پالیسی چې دا د منتخب حکومت او منتخب پارلیمنت په لاس کې نه ده، په اختیار کې نه ده.
پاکستان کې وړاندې هم سو واري ناکیدنو دا خبره کړې ده چې چیرې پاکستان افغانستان کې امن ته پر سنجیده دي نو د هیواد کې به ورته خپل پوزي کردار ختمول وي او حکومتونو او ولس ترمنځ به ورته رابطې زیاتول وي. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
مهم خبرونا چه چرت هم بی تر تاسو درسو دبا خبر خلق سرا گیگو
دا پاکستان افغانستان تر مابین سپر دقا چه من سر جو پلو بندی اقدامات اخصر
کی صرف چار سا دن دا اکول ریجن دے
حق خبر پر ابو چی تاسو مهم بولے
سو دا راکیا نواری دن چسنگا دن تیپ امیجے کے دوی خپل کار شروع کو او اسے ودا
Twitter @VOADiva, Facebook @VOADiva.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا کتر مون اوریدونکو، اوس هم یو ویډیوئی رپورټ ولور ته تاسو پام را ګرځو چې د افغانستان حکومت د کمانډو او ځانګړي ځواکونو شمیر دو چنده کړی دی، او هم دا باور کیږي چې په ټوله سیمه کې د افغانستان ځانګړي ځواکونه او کمانډو ځواکونه تر ټولو ډیر شدي، او د دې په اړه ویل کیږي چې تر اوسه پورې یو هم جنگ په میدان کې نه دی بایللی. په دې اړه نور تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په رپورټ کې ارباب محمود علي.
د کابل سره نږدې د پخوانی شوروي اتحاد پوځي اډه مورهډ کیمپ هغه دویم ځای دی چې پکې د امریکا په مشرۍ کې د نړیوال ځواکونو د سار لاندې افغان خصوصي ځواکونو ته تربیه ورکول کیږي. د افغانستان استادان کمانډوز یا خصوصي ځواکونو ته دا تربیه ورکوي. یو افغان کمانډو وایي،
زما د شورونه په خصوصي ځواکونو کې د شاملېدلو شوق وو، ځکه چې د افغانستان د خصوصي ځواکونو نه علاوه بل هیڅ خزواک نشته.
دا خصوصي ځواکونه به ډېر زر د جنگ په لومړي صف کې ولاړ وي. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلي افغانستان ته نور ځواکونه بدلېږي او روانه جګړه به ګټي. د افغانستان د دفاع د وزارت وایاند دولت وزیري وایي دا به ډېر زورور ځواکونه وي.
زموږ کمانډویانو نوم چې څوک اوري دښمن په سوري نه نوځي. دا قهرمانان دي، دا د وطن خدمتګاران دي. دوی خپل سار خپل وینه په لاس کې نیولې د وطن د خدمت لپاره.
دا خصوصي ځواکونه د افغانستان د قومي دفاع او د امنیتي ځواکونو نږدې 1% دي. امریکني او نړیوال ځواکونه هم د دې خبرې تایید کوي چې تر اوسه پورې په جګړو کې د دوی د کامیابۍ کچا 80% ده. احمد زکریا کیمپ مورهډ کې د خصوصي ځواکونو د تربیې کمانډر دی.
مو یک مثال داریم کې
زمونږ طرف ته یو متل دی چې وای کمانډوز او خصوصي ځواکونه د یو ملک د پوز د سر تاج وي. د دوی تربیه داسې کیږي چې دوی ته په هر جنگ کې بری ترلاسه کول وي.
خو د طالبانو د ملک په نورو سیمو کې لا زیات ځمکې نیول او د داعش اغېز سیوا کولو د هڅو له وجې امنیتي سرتیری ستړي شوي دي.
د دوی د غشمیر موږ د همدې په خاطر باندې دوه چنده کوو چې دوی وکولی شي هم کورونو ته لاړ شي، هم استراحت وکړي او هم کافي پرسونل ولري چې هغه په عملیاتو کې برخه واخلي.
سږ کال افغان ولسمشر اشرف غنی په راتلونکو څلورو کالو کې د دې ځواکونو شمار تر 1,000 پورې د زیاتولو امر کړی و. کال 2016 کې د امریکا په مشرۍ کې د نړیوال ځواکونو لخوا افغانستان کې د جنگي عملیاتو ختمولو د اعلان وروسته د طالبانو او د داعش د پرمختیا په لار کې کمانډوز او خصوصي ځواکونه یو دیوال جوړ شوی. د امریکا یو جرنل وای دا کمانډوز ډیر تکړه دي، ځکه چې دوی ته د نړۍ تکړه خصوصي ځواکونه تربیه ورکوي. یو افغان کمانډو وای،
فکر مې کړم لیکن ما هیڅ کومه
زما خیال چې دا به ډیره سخت تربیه وي. خدا زما د سوچ نه هم زیات سخت تربیه ده او د سخت ورزشونو او تربیه سره هر ورځ زما بدني صلاحیتونه سیوا کیږي.
دا وخت حالات د طالبانو په حق دي. د فروری په میاشت کې د امریکا د سار د ډلې سیګار په رپورت کې ویل شوی چې افغان حکومت د 1,000 په 80% علاقه باندې واک لري او باقی پاتې علاقه د طالبانو او نورو یاغیانو په قبضه کې ده یا پرې دواړه دعوه لري.
موږ کاریان یو، تاسو پوسوی ما څه وویل؟ موږ وژونکي یو، موږ هر وخت د بدو خلکو په تکل یو او دوی راګیروو.
د افغانستان د دفاع د وزارت ترجمان دولت وزیری باوري دی چې اخره کې به بری د هیواد وي.
شوه ده چې نړیوالو مطبوعاتو په کومو موضوعاتو باندې لیکل کړی دي. نن زموږ همکار مختار خلیل چې کومه موضوع تاسو د لپاره راغستې ده د نړیوالو مطبوعاتو نه، هغه ده په افغانستان کې چې کمی میوه دانه کم فروټ کیږي. نو راځي چې دغه مطبوعاتي کتنه واورو.
افغانستان د تازه او د خوندورو میوو دانو د پاره هم په ټوله دنیا کې مشهور دی. خو د تیرو شپاړسو کالو جنگ چې د افغان ملت هره طبقه ځپلې ده، دغه شانې د افغانستان بزګران یا زمیندار هم بد بد وهلي دي. نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې افغانستان کې د تازه میوو دانو د فصلونو د امنیت د بدې وضع له سببه بزګرانو له د فایدې په ځای د نقصان او د خفګان د باعث ګرځېدو په موضوع یو تفصیلي معلوماتي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط دی: افغانستان کې د تازه میوو دانو پریمانه حاصلات د جنگ او د قلنګونو د لاسه پسخا کېدو دی. د رپورټ په شروع کې کابل کې د تازه میوو دانو د توک منډی د ذکر کېدو په موقع لیکلی شوي دي چې منډی کې د شلتالانو، خرمانو، انګورانو او د مڼو نه ډک واړه ټرکونه ځای په ځای ولاړ دي او مالکان هم د دغه ګاډو نه خپل مال خرڅوي. رپورټ لیکي چې د کابل د فروټو منډی کې هره ورځ د 400 کسانو زبردست ګڼه ګوڼه وي، خو په منډی کې خربوزې د نورو ټولو میوو دانو نه زیاتې پرتې دي. په دغه موقع د افغانستان د ایوان تجارت ویان سیام الدین پسرلی نیویارک ټایمز ته وی چې د کندوز نه تر کابل پورې د خربوزو لارای په یو سلویخ ځایونو کې په زور ادرولې شي. په هر ځای کې د لارای نه دوه درې خربوزې په زبردستۍ سره کوزولې شي او د دې د پاسه تی دغه خلک نقد قلنګ هم غواړي. اخبار لیکي چې د میوو دانو د پریمانه حاصلات باوجود د طالبانو د شر فساد او د حکومت پلو ملیشو د قلنګونو له سببه دا حاصلات د بزګرانو یا د زمیندارو په خیر نه راځي. د بغلان ولایت د خربوزو یو بزګر عبدالوهاب نیویارک ټایمز ته وی چې ما د خربوزو په فصل د تخم سری او د مزدورۍ په شکل کې شپږ اتیا زره افغانۍ یا $1,400 خرچ کړي دي، خو زما د خربوزو ټول فصل مال $240 وکل. عبدالوهاب زیاته کړه چې بغلان کې سرکاري محصول 100 افغانۍ دی، خو د ملیشي کمانډران 2,000 افغانۍ اخلي. نیویارک ټایمز نور لیکي چې افغان حکومت پاکستان سره د خپلو سرحدي لانجو غوصولو کوشش کوي، خو تر څو چې دا مسله نوي اواره شوي نو تر هغې افغان حکومت او هندوستان افغانستان نه په هوایي جهازونو کې هندوستان ته د تازه میوو دانو پورته کولو بندوبسونه کړي دي. خو دا بندوبسونه ډېر اثرناک نه دي او زخته ډېره تازه میوه دانه د کابل په هوایي اډه په پرته پرته څخا شوې ده. رپورټ زیاتوي چې د افغانستان د میوو دانو د بزګرانو د پاره د کابل منډی ډیر سودمن او د امیدونو ځای دی. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې نور لیکلي دي چې د کندوز د خربوزو یو تاجر احمد بشیر چې د 13 کالو راسې خپل مال په منډی کې خرڅوي، د نیویارک ټایمز ته د بزګرانو یا د زمیندارو او د تاجرانو د ستونزو د حال بیانولو په موقع وی چې د کندوز یو بزګر د کرایې په لستیري د لارای کې خپلې 40 ټنه خربوزې رابار کی او په ډیره خوارۍ او تکلیف سره کابل ته را ورسوي. خو دلته دا یوه لارۍ خربوزې په کابل کې تر 20 ورځو پورې خرڅون ته پرتې وي. په دې کې ډېرې سخاشي او چې کمې سمې وي د هغو ګاکان نه وي او دغه شان بزګر دومره تاواني شي چې د لارۍ د کرایې پیسې هم ورسره نه وي. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخر کې لیکلي دي: کله چې د خربوزو عام موسم په وتو وي، دغه وخت د قطبي جوزجان ولایت مشهورې خربوزې اقچا را ولګي، خو چې کله بزګران د دې د راغونډولو کار ته لاس واچوي، دغلته طالبان جنگ شروع کړي او لارې بندې شي. د 1300 راسې د جوزجان ولایت ګیر چاپیره جنگ خطوط دی او بزګرانو ته د خربوزو خپل قیمتي فصل په پټو کې پسخا کېدو دی.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کدر من اوریدونکو خبری خپرونه ده دوام لري. او اوس هم یو بل راپور لورته ساسو پام را ګرځو چې په سویډن کې میشته تر ټولو د زیات عمر یو زنانه چې 104 کاله عمر دی، دغه ښځه له سویډن څخه د استنی له خطر سره مخ ده. تفصیلي عدنان رشید په دې رپورټ کرا کوي.
بی بی خال ازبکی چې عمر یې 104 کاله دی د نړۍ ټولو نه زیات عمره مهاجره ګڼل کیږي، خو سویډن حکومت د هغې سیاسي پناه درخواست رد کړی دی او ورته افغانستان ته واپس تلو حکم ورکړی. کال 2015 کې هغه سویډن ته راغلی وه. د هغې خپلوان وایي دا درخواست رد کېدو وروسته په بی بی خاله باندې دوره راغلی او هغه نشي کولی چې خبرې وکړي، وویني یا وګرځي. څنګه افغانستان ته واپس لاړ شي؟
د مهاجرت اداره فکر کوي چې ټول افغانستان غیر محفوظ نه دی. او دی کولی شي چې غټ خارونو کابل هرات او مزار شریف ته کډه وکړي. خولې دا هم یو ستونزه ده. دا وخت د اروپا ائتلاف مهاجرت اداره دا منی چې دغه سیمې هم دا وخت محفوظ نه دي.
او اوس د هغې خپلوان د اپیل درخواست اراده لري.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چوره دی.
زمانوم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زبر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. د پاکستان چارواکي وای د قبایلی سیمه شمالي وزیرستان ډانډي درپخیل کلی خلک با د ستمبر د 2 نیټې نه خپل کورونو ته واپس لیګلو سلسله شروع کیږي. خو د ډانډي درپخیل خلک وای خوشاله دي کورونو ته بزي، خو په دې هم ډیر خفقان لري چې کورونو ته لاړ شي نو کورونه به په کم حال کې ولي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د دوی سیمه ورانی شوې دي. عدنان بیٹنی په تفصیل را لګلې.
د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان ډنډي درپخیل صاحب کورسی کډوالو بیرته خپل سیمه ده واپسې فیصله شوه او د مرحله باندې رواني میشته لوه مینیټي څخه پیل شي چې پکښې باندې د ډنډي درپخیل نږدې درویش سوه کورنۍ بیرته واپس کوي. ډنډي درپخیل د شمالي وزیرستان مرکز میران شاه سره نږدې په 3 کیلومتره سویر ویدیز خواته علاقه ده چې په تیر شوي وختونو کې د افغان طالبانو حقانی شبکې پیوړی مرکز شمارل کېدو. د انتظامیه لخوا جاری شوی یو بیان تر مخه په دې مرحله کې د ډنډي پخیل نږدې درویسو کورنۍ بیرته واپس کوي. زیاته کړې دغه مرحله باندې رواني میاشتې لوه مینیټې څخه شروع کیږي چې تر نسمې نیټې پورې به تفاهم لري. د دوی په خبره د کډوالو د واپسې لپاره انتظامیه لخوا ټول انتظامات نیول شوي دي. سهار به دغه خلک د بنو بکخیل کیمپ څخه د ریجستریشن کولو وروسته د امنیتي سرتیرو په گشتي پارټي کې بیرته خپل علاقو ته واپس کوي. بیرته خپل علاقې ته په رسیدو سره به دوی ته په هغه ځای کې د خوراکي موادو سره د استوګنې انتظام هم برابر کړي. د ډانډي درپخیل یو مخور مشر ملک ګولا دیوتا د دغه ستره دو پخلای وکړ او وی ویل دغه فیصله د پوزي سرتیر یو جرنل او انتظامی سر جرګي پر محل شوي. خو زیاته کړه چې دوی ته د علاقې په اړه نور معلومات نه دی ورکړی شوی او نه دغه علاقې سیمایز مشرانو چجاج اخستې دي.
بالکل جی 7 تاریخ هم مستعد مقرر کړای دا او مستعد 7 تاریخ وکړای دا دا نظامی جرنل صاحب سره جرګه کړې و. د میروم شاه پولیټیکل ایجنټ یو جرنل صاحب یو ټول عمله ټول موجوده و. میز ډانډي درپخیل مشونه لاس کسون وي دا مې په خپله جرګه کړې و. جی دا په جرګه سیمې سره ونو شوې. بالکل جی میز مطالبه خپل وکړه چې میز خپل ډانډي زون خپل پیدل دا میز پیدل خالي شو. میز بجلی کمپلیټ شو. میز ټوبلې او د سکول نظام صحیح شي ان شاء الله. ا دغه می سره واده ډیره وکړه چې موږ فوران ان شاء الله په دې باندې توسه د لاس کې ځلا سره زه چې لکه مو وخت موږ درګلو دا ان شاء الله دا کمپلیټ کوي.
که څه هم ډانډي درپخیل د شمالي وزیرستان مرکز میران شاه سره په 3 کیلومتره پرته علاقه ده، خو په ورستۍ کې سیمایي خلکو په بنو کې د واپسې لپاره احتجاجي جلوسونه کول او ویل چې حکومتي چارواکي د دې په کورونو په ډنګول لاس پورې کړی ده چې له حکومتي چارواکو سره په فوري تور دغه د کورونو ژغورلو غوښته کوله. د سیمې یو آزاد خبريال نوربرام دیوا توای د ډانډي خلکو انتهایی ستونزمن ژوند په کډوالۍ کې تیر کړی او باید حکومتي چارواکي د کډوالو لپاره هلته هر قسم اسانتیاوي په ځای کړي وي.
خیل کې کما علاقہ دو هغه چې به سو خاندان دي نو دغه علاقہ یقینا کا تنظیمي وي چې به دغه شی تنظیمات کړی دي یا نوی کړی په کور دادو چې تنظیمي چې کوم شلټر دي هغه په هنګامي تور بند ورسوي او ورسابل سخته مرستندوی ادارې چې ډانډ در په خیل خلک دې نه داته وکوسوتي هغه به مخشار شي او په کور دغه ادنان چې د وبسای سره مرستندوی ادارې ورسيږي چې کوم خلک ضرورت کې کاغه خمی دي کاغه نه ضرورت هغه په هنګامي تور بند خلک تور سره کله چې ډېر کېری نه داسې دي چې هغه د دې ضرورت ګڼي چې هغه ته سلسر ورکړل شي او خیمې ورکړل شي.
یار دی وی چې شمالي وزیرستان ضربې اثر نمې عملیاتو نږدې 100,000 نه زیاتې کورنۍ بې کوره کړې. کچا هم حکومتي چارواکي تر 90% نه زیاتو خلکو د واپسۍ دعوه لري. خدا مهال هم د شمالي وزیرستان ډنډي در پخیل په شمول ظفر ټاون مداخل وړ منډای زوی صدګه او شوال سیمو خلک د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. ادنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټي وی.
صف امریکا ډیو رادیو ټلویزیون د ګلاو کډرمن اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. موږ د پانی پته دا voanews.com/diva او اوس هم له قبایلی سیمې څخه یو بل راپور ولور ته تاسو پام راګرځو چې د قبایلی سیمې څخه د پوجي عملیاتو او د طالب وسلوالو له لاسه بې کوره سو خلکو خپل اختر څنګه تیر کړی دی. یو کس ډیو رادیو ته وایي چې عبدالستار نومیږي، هغه وایي شمالي وزیرستان ته په اختر کې تللی و چې هلته اختر ولمانځي، خو کور یې وران ویجاړ پروت و او تر اتیا لکه زیات سامان چې دی په هغه کور کې پریښی وو هغه هم په کور کې نه و. تفصیل اتنه به چنای په دې رپورت کې راکوي.
که څه هم د پاکستان قبایلي سیمو څخه بې کوره سي په زیات شمېر سره سیمه ییزو خلکو دغه اختر هم په کډوالۍ کښې تېر کړی، خو بیا هم خوشبینه دي چې دغه اختر کې کومه بده پېښه نه ده رامنځته شوې چې له وجې دغه اختر له خوشحالیو سره لمانځلی. د شمالي وزیرستان ظفر ټاون څخه بې کوره سوی یو کډوال عبدالستار ډیوه ته وایي دغه اختر یې په کډوالۍ کښې تېر کړی او کله چې د شمالي وزیرستان په سفر تللی نو میرانشاه کې ورته خپل کور په نظر نه راغی چې له وجې خفګان ډېر سوا شوی، خو زیاته کړه دغه کورونه بیا جوړ سي خو زیاته اړتیا یو پاخه امن ته لري. وی ویل یو داسې ژوند ته ارزومن دی چې په هغې کښې نه کرکه وي او نه جنګ.
شکر الحمدلله چې داسې خاص نه خوشګواره وه اړتیا نه وشوه جوړه. دوزګري عید خو کمانې ډېر مزېدار وو. په کډوالۍ شي خو بس زه چې خپل میرانشاه ته تلنه زړه مې نه غوښتل، خو یقین ما د مجبورۍ لوړل نو بیا مو وویل چې که چېرته مثال د خپل کېرینه داسې نه وي چې هارډ اټیک دېته وشي، ځکه چې 80,00,000 روپۍ سامان دې مو په کېر شو کېرینه نه وګرځه چې بالکل ګراؤنډ وي یو وینه وي سره دا بیا چې کوم نه دی جنګ وایي نه دی فساد وایي نه دی څه وایي څومره خوند به کړی دی دې زندګي.
د حکومتي شمیرو تر مخه دا مهال هم له قبایلي علاقو څخه نږدې 15% نه زیات خلک د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبور دي، خو آزادې سرچینې دغه شمیر نور هم په څو ګونه سوا یادوي. دغه کډوال سخت اندېښمن دي او په کډوالۍ کښې خپل ژوند زیات له ستونزو سره مخامخ بولي. د شمالي وزیرستان د کډوالو یو مشر غلام وزیر ډیوه ته وویل حکومت، میډیا او مرستندویو ادارو دغه کډوال په مکمل طور له خپله پامه غورځولی دي او د کډوالو په مسلو توجه نه ورکوي.
څنګه ورته کوم تکلیف کې دی مخ مخ یو کیم د دوی باندې متاثر شوی دي هغه په وزیرستان ته کوم دی پی لار دی هلته د دوی لپاره داسې خاص بندوبست نه سره مالی حالات یې ډېر خراب دي هلته که کوم وزیرستان ته لاړ دي او چې کوم د وزیرستان نه بهر دی پی دي خل ډېر په تکلیف کې دی. یو خو ګرمي ده وکې او د ګرمۍ نه بعد دی بل د قربانۍ دپاره د غوښې نه ورته میلاوېږي لکه دوی بچیان د هغه ته سترګې غړوي. زمونږ په نومینه چې کوم پنډونه راغلي دي د بار دنیا نه دومره خو قسم ظلم نه وي په کار هغه خو په دې باندې خرڅ کول په کار دی چې دا اختر راغلی دی د دوی لپاره هېڅ قسم څوک یې پوښتنه نه کوي چا یې نام نه دی اخیستی چې آی ډی پی شته که نه شته.
انسان دوسته نظام دا وړ وویل کله چې په حکومتي کچه سیاسي کړکېچ رامنځته شوی دی نو دغه کډوال په مکمل طور له پامه غورځول شوي دي. وی ویل دغه کډوالو توجه نه کول ورځ په ورځ د دوی په مشکلاتو چې اضافه روانه ده. هغه زیاته کړه باید په فوري طور حکومتي چارواکي دغه کډوال په خپلو ترجیحاتو کې شامل کړي.
دروغ باندې دا وی کو چې خلک مونږ واپس کړي دي اعلان کې د شمالي وزیرستان نام خلک مزه تلي جنوبي د کور مینا د اورځ دی یزن سینا ډیر متاثرین یې دلته مسته دي. یو خو د میډیا غا توجه نو د پکار چې کوم دوی ته پکار وسی وای دی ډیوا یا د ماشال نه پنجاب میډیا پر مکمل خاموش شو. بل ډونر چې زمو کوم ان جی اوز دی هغه مطلب د مدني ټولنې هغه دا غلطي وکړه چې ال تری پیټریشن وشنو دوی واپس وزیرستان ته خوند نه وتلی، خو چې کوم دلته مسته متاثرین دي هغه ته هغه توجه نه ورکوي. نو په کار ده چې دا دې ایشو په متاثرینو ایشو په میډیا باندې هم ښه کوریج وشي. ان جی اوز ته هم په کار ده چې راشي ځکه چې د دې خلکو سره اوس هغه وسایل نشته چې مخکې وي هغه خلکو سره وسایل ختم شي او حکومت ته هم په کار دی چې د دوی سره د په اختر کښې ښه کومک وکړي.
یار دې وي که څه هم په دې اختر کښې کومه بده پېښه نه ده رامنځته شوې، خو سیمه ییز خلک دغه غوښتنه کوي چې یو مصنوعي امن نه بلکې یو پخې سولې او امن ته اړتیا لري او یو پرامنه ژوند ته زیات ارزومند دي. عدنان بیټنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټی وی.
نن د پیښور په های کورټ کې دوه ججانو د آرمی پبلک اسکول د وجل شوی طالب علمانو د مور او پلار لخوا دایر کړی شوی پیټیشن اورونه کړی دا په دغه پیټیشن کې د ای پی ایس د وجل شوی طالب علمانو مور او پلار د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی د ماشومانو قاتل د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویان احسان الله احسان په باره کې دی ورته زر تر زره مکمل معلومات ورکړی شي او د هغې د زی زګي ترکتی ورته هم ورکړی شي چې هغه چرته کې دی. دوی دا هم وایي په خپل پیټیشن کې چې د ریاست هیڅ اختیار نشته په دې کې چې د هغوی د بچو قاتل معاف کړي. د قصاص او د دیت د قانون د لاندې یوازې د قاتل وارثان یو کس د مقتول وارثان قاتل معاف کولی شي. تفصیل راکړي مدثر شاه.
ټاکل شوی و چې نن په پیښور های کورټ کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی د تحریک طالبان د پخوانی ویان احسان الله احسان په باب له اورېدنه کیږي، ځکه چې آرمی پبلک سکول کې د وجل شو ماشومانو پلارانو د مئی په 15 نیټه های کورټ کې یو درخواست جمع کړو چې احسان الله احسان د ای پی ایس د پیښې ذمہواری اخیستې ده او د سره د یو میلمه په حیث نه بلکې د مجرم په توګه چلند وشي. های کورټ دغه درخواست د اورېدنې لپاره منظور کړو او تر دې وخته پکې دوه اورېدنې هم شوی دی. خو فضل خان ایډوکیټ زوی صاحبزاده عمر خان دغه پیخه کې بایلل د ډیوا رادیو ته وای د پیښور های کورټ ډویژن بینچ دوه قاضیانو جسټس سیټ وقار او جسټس اجاز انور د درخواست اورېدنه وکړه او په دغه موقع د ایډوکیټ جنرل او اټارنی جنرل دفترونو خاصو کوچ دی ته د معلوماتو جمع کولو لپاره نور وخت ورکړی شي.
عدالت ډیر غوسه وکا او ډیر برهم وو چې 300 میاشتو نه زیات شو او په دې کیس کې اوسه پوره وفاقي حکومت صوبایي حکومت خپل کمیټس نه دي داخل کړي. نو هغه وختونه کوله چې مونته زیات وخت ملو شي یا یو فکس ټایم دی نه وي، خو عدالت په دې سخت غوسه شو او کار شو چې نه تاسو اوسه پوره ولې دي کې دا نه لیتو لال نه کار اخلي او دا شی لیټ کوي. نو په ډیره کلکه باندې هغه نه وختونه وکا، هغه ته لاسټ وارننګ ورکو، لاسټ چانس ولا ورکو او 14 ورځو ټایم ورکو چې ودن فورت نایټ ته پوزېټیولی دا کمیټس داخل کړي شي.
وایډم بیا د طالبانو د مشر مطبوع تو تخکارا کړی شو، خو اوس د تیرو 15 میاشتو نه مونږ هیڅ خبر نه یو چې نوموړی چرته دی، کمی ادارې سره دی، آیا په د چرته ملکی یا فوزی عدالت کې مقدمه شروع شوې ده او کنه دی بیخي بخل شوې ده. خو وای دا حق صرف د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو د میندو پلارانو دی چې د خپلو بچیانو وینه بخي او کنه.
نن مونږ پریشان پدی یو فکر وړو چې یو کس یو جرم قبول کړي او دغه د ثابتولو ضرورت هم نشته دی، نه د صوبایي حکومت یا د وفاقي حکومت کم یو عدالت ته پیش کړي او نه په فوزی عدالت کې تر اوسه پورې د دې کیس نه سٹارټ کړي دی او نه سزا کړي دی. نو دوی چې دا نه سزا کړي دي نه دا ثابتېږي چې دې ته څه ایمنسټي ورکړي ده یا کلیمنسي ورکړي ده یا دې ته عام معافي ورکړي ده، کم چې دې سره حق نشته، ځکه چې دې واقعیا کې زموږ چن شهیدان شیو. دا حق صرف د آرمی پبلک سکول د شهدا او د پیرنټس دی چې هغه د خپل بچو وینه بخي او کنه بخي.
او زیاتای هر څوک پاکستان کې د انصاف ورکول او عمل ډیر سست، خو بیا هم مونږ یقین لرو چې عدالت په مونږ ته پوره انصاف راکړي او ای پی ایس پیخه کې چې څوک هم ککړو هغه ته به د قانون مطابق سزا ورکړل شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، پیښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو ده. که تر مونږ اوریدونکو له دې خبري خبرونې وروسته به تاسو خبرونه اوري ډیو ډاکټر کوربه بوي ارباب محمود علي کولای سي هم په دغه خبرونه کې برخه واخلي. د ټلیفون شمیرې دي 00120220504 او 03، بل شمیره ده 0800 00 00 00. او اوس هم د خبرونې په دې برخه کې ځو د پاکستان بلوچستان ایالت ولور ته، چیرې چې تیر ورځ د پاکستان د پوج په یو کنوای باندې د وسلوالو په برید کې د یو کرنل په شمول درې پوجان وژل شوی دی او بیا د یو بل کرنل په شمول درې پوجان ژوبل هم دی. په دې اړه تفصیل راکوي زموږ خبریال حمید سمسور له کوټې.
په بلوچستان کې د کامی اتصاب اداره نیبوی چې دلته د لمر لاري د توانایي په پروژه کې د 1 کروڑ روپۍ غبن سوی دی. د دغه پروژې لمخه د بلوچستان په بیلابیلو کلیوالو سیمو کې به د لمر د انرژي د ورکولو انتظام بکیدی. نیویي چې د بلوچستان له یو شمیر سیمو څخه و دوی ته شکایت وسو، دوی په لورو پرتو سیمو کې بیا دوی پلټنې پیل کړلې. د نیب اداره وی چې د انرژي صوبایي څانګې به په لورو پرتو سیمو کې لکه ژوب، لورلایي، مسخیل او په نور یو شمیر ضلعو کې به و کلیوالو سیمو ته به د دغې پروژې په ذریعه باندې به بجلی ورکول کېدله. خو نیبیي چې د صوبایي حکومت د توانایي د څانګې د عالي رتبه مامورینو د جیلي کمپنیانو په نامه باندې و خپلو خلکو ته ورکړي دي او له دوی سره یې مایدې کړي دي. نیبیي چې دغو شرکتونو لایسنس نه درلودی او نه یې تجربه درلوده او نه دا د پاکستان انجینیرینګ کونسل سره ثبت کړل شوي دي. د نیب اداره وی چې له پلټونو څخه و دوی ته ثابت شوه چې د انرژي د څانګې صوبایي مرستیال، سیکرتر او ډایرکټر جرنل د نورو کسانو په شمول د 10 کروڑ روپۍ د بډو رشوتونو له لارې و سرکاري خزانې ته زیان رسولی دی. د بلوچستان د کمی اتصاب اداره وی چې اوس دوی د 10 کسانو په ضد باندې قضیه جوړه کړې ده چې ډیر زر به دغه خلک ونیسي. په بلوچستان کې په سرکاري څانګو کې بډی رشوتونه ډیر عام دي. دلته تیره میاشت په گوادر کې د سرکاري مځکو په خرڅولو کې 10 ارب روپۍ و سرکاري خزانې ته تاوان رسېدلی و. نیب پر دغه قضیه باندې هم کار پیل کړی دی او دغه ډول تیر کال نیب د صوبایي حکومت د خزانې صوبایي سیکرتر مشتاق رسانی له کور څخه 6 کروڑ روپۍ ترلاسه کړلې چې د اوبو په ټینکۍ کې پټې کړې وې. نیبدی او نور سرکاري افسران په دې قضیه کې نیولې دي. نیبیي چې مشتاق رسانی او نورو ملګرو بیا 2 ارب 40 کروڑ روپۍ په بلدیاتي فنډس کې غبن کړی دی. تر دې لمخه نیب د خوراک پخوانی صوبایي وزیر اسپنیار کاکړ، د پخوانی اعلی وزیر پرنسپل سیکرټری هم د بډو رشوتونو په تور نیولې دي چې اوس له قضیو سره مخامخ دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کواټان.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو، تاسو هم د حمید سمسور څخه ریپورت اوریدئ چې په بلوچستان کې د اداري فساد او بډو رشوتونو په ضد او د احتساب ادارې د دې نوټیس اخیستی دی. له ډیوا ریډیو سمسور.
په پاکستان کې د صحت په حواله سره یو مرکه تاسو ته وسوړاندې کوو. د ډینګي مرض د پنجاب نه پس خیبر پښتونخوا کې خور شو او اوس دغه مرض د پاکستان قبایلي علاقو ته هم رسیدلی دی. د ډیوه خبریال ابراهیم شینواری هم په دغه موضوع ډاکټر نیاز افریدی سره خبرې کړې دي او تپوسې تي کړې ده چې په قبایلي سیمو کې د ډینګي د مریضانو څومره شمیره وسه پورې مخې ته راغلې ده او د دې د علاج لپاره څه څه سهولتونه هلته کې موجود دي. راځئ چې دغه مرکه واورو.
14 کیسونه دي.
نو مریضان د پخور نه راغلي، ټریولینګ هیستری په خبر سره ده.
خو او اوس چې د تاسو وچ د پنجاب ټیمونو راغلي په خپل د فاټا چې صحت اداره ده اغه یې څه شي کادل تاسو
د کی مون سوشل اویرنس فار کمیونټی تقریبا مونږ روان یو تقریبا دی وی میاشت نه دا چې کوم مونږ راغله مونږ دغه د چکر په خبر کې پیل د بدري کې څنګه اور سره مونږ اته نه افته مخ کې خپل فوکس پریس ډاٹ کړی و. تقریبا مونږ 5 اگست نه فوکس پریس ډاٹ کړی و. تاسو را مونږ په کوتل کې کړی و سلمان کې او د پراپر لندي کوتل کې بیا سلطان خېلو کې مو کړا لندي کوتل کې او بیا مونږ کوم د نسکری باونډریز د کنه په خبر تا کارخانو مارکیټ وزیردان شیخان بالا کې غونډي کې دغه مونږ ټول سپیس ټاکل او ټل کنټینیو دا او دغه مونږ سوشل اویرنس فار کمیونٹی هیل سٹاف سکولز الډرز ټول ته مونږ لګیا شو او کوم دا ډبلیو ایچ او سٹاف چې دی کنه کوم دا کمپین کې مونږ له دوه په درو اوس مونږ کور په کور باندې اویرنس سیشن سٹارټ کړی دی
په باړې او جمرود کې
جمرود لند کوتل ټول ته
خضرې وړ تحصیلونو کې
او په لند کوتل کې کار دی سفر خبر ده چې تاسو مطلب یو مونږ نیو غشي وي دته ډیر مونږ په لوړ کې ته او کوم چې مونږ له ټیکنیکل سٹاف دی دوه سرویلنس دوه وای مو یې بچی مچی دا چیکینګ کو دا غشینه مونږ لګیا یو او 16-17 کې مونږ تقریبا 2.5 لک بیرډرز پټ ګول خبر کې ڈسٹریبیوٹ کری او اس کم جگہ کیس رہو جو مون التا 50-60 بیٹ نیٹ سمر کو سوشل اویئرنس فوکس پر دا ار سمر تکو
او دا تومرا کیس شتا سو په دغه څو کسان مړ شوی دی تلو پینځور زمخ کې د اختر نه وړاندې باړي او جمرود باره کې داسې رپورټونه چلته ځنه کسان د ډینګي نه مړ شوی
تاسو چې هغه کې راغلو اج کې بالکل تا خبر ټیک اج کې راغلو چې مون پتا ولا کولا هغه ژوند دی هغه کیس النګ ودر ولا
ها لکه د ډینګي د وژنې په خبر ایجنسی کې کوم مرګ نه دی شو څوک مړ شوی نه دی
ډینګو یوم نه مړ یو زفورې
او یو رښتیا دا پښتنه داسې ډول چې د پنجاب حکومت څه قسم مرسته کوي د خیبر ایجنسی کې د ډینګي
نن وی دو هغه ټیم راځي هغه موبایل یونټ چې کم دی
هغه
ټیسټونه دي او نور فوګم دی او دائم نن راځي جمرود ته گورنر سي پورون ویلې او وزیر اعلی د تا غړي پیښور کې ولاړ دی او سټاف یې پورون ونه نن ورځي نو موږ سره پروګرام جوړ کړی دی
دا به جمرود ته
مو او دو ټیکنیکل سټاف موږ راځي او موږ سره ټیکنیکل سپورټ کوي
ٹھیک شو او دا به جمرود او باړي دوړو کې که صرف جمرود
جمرود باړه کې دوړو کې
ما خوب لیدل ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخی دي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وږي
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې ځړې یا په کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې چیوا خزیم
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار
تعلیم زما حق دی
زم ګلان بکراچی کې اوسېګم او سبق هم بکراچی کې ویم
زمانم کامل خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاه دی زه کراچی کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوې زمانه تکړه پښتنه یم زه بی بی شیرین یم
ریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه واوریدله و هم لیدله د دیوا په ویب سایت او د دیوا په فیسبوک باندې هم تاسو دغه خبرونه بیا لیدئ شئ او د نه خوند غستئ شئ د نن د ورځې دغه خبرونه په لک سات کې سرته رسیږي خو چرته زیما دیوا ډاکټر پروګرام را روان دی او په کې به تاسو سره د صحت په حواله سره ډیره مهمه خبرې ترې کیدی کیږي تاسو هم په کې برخه غستئ شئ او د دې پروګرام کوربه وي ارباب محمود علی زه سمینه احسن خپل همکار نصیر مکاکر سره تاسو نه اجازه غواړم الله پامان